رستان ادامه خواهد داشت و حالا هم اسمت سارون را در استدیو با خود داریم. سارون صاحب خوش آمدین شما.
سلامت حسین نعیمی صاحب، قدر منو آوردون که تاسته هم سلامونه. د ازاری رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د ولسی جرګې ځینې خړی د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولی. د شینوارو قومي مشان بیا وایي د سولې ملاتړ کوي، خو هغه سوله چې د افغانستان ملي ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي بي. د نورو موضوعاتو تر در پیژندلو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلایي کې د پولیسو له لورې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 38 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آب بند ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وو خوشي کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړی شي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکوي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي، ځکه چې د سولې بهیر سره مرسته نه کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې د فبروري په 15مه او 16مه به د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړ شي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پېښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق داسې سول نه غواړي چې باغې کې بشرمې سول نه غواړي چې باغې کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشان وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سرپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سرپل د والی ویان زبیولله امانی د پیشې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. امانی پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګوسفندی د ولسوال مرستیال ماښام له جمعه کور ته روان و چې ووژل شو. دا پیشه د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلایی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه.
د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د جرمني پولیس وایي چې په شتوتګارت ښار کې 800,000 کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شتوتګارت پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتک بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمني خبري اژانس ویلي چې پرون په شتوتګارت کې ډیرو اعتراض کوونکو ژیړ واسکټونه اغوستي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کیلیچ نومیږي او په ترکیه کې د یوې کڼ اړخې وسلوالي ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیه حکومتونه د تروریستي ډله ګڼي. هغه پرون د استانبول په اوجلار سیمه کې نیول شوې ده. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناهغښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډف شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شویو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په وینا په اخوډف کې سلګونه پناهغښتونکي او مهاجر لاس لري. لبل خو د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون دوه دیش تنه په دې شک نیولي چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلور تنو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجرو بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته تر 10,000، کاناډا او امریکا ته تر 20,000 ډالرو پورې ورکولې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټور نه بولي. د شنوارو قومي مشران د سولې ملاتړ کوي خو وایي
خلق بشرمه سول نه غوړي چې باغې کې موږ د ملي اردو د ملحل وختنه کوي. د ملي اردو د ملحل شي اسکر د ملحل شي.
د ورزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلون کې وایي
دغه لنیو موټروان در باندې د طالبان خبرو کړی دي. موږ ته خو نه ځان دغه د ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کشي دي دلس ورځ وړه ولاکل دي.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللې لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخونه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په درې ورځو کې دا کاروان بیرته هرات ته رسیږي.
د اوبو او انرژي وزارت له شاریانو غواړي چې د بامونو ووري د کور په داسې ځای کې کوټه کړی چې مزکه جذبولې شي.
کله چې زه وکیږي بیا لندن ځکه اوبو ته رسیږي او چې نفوس وکړي دا اوبو بیا بېرته سطح دي اوبو جګېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان ګڼي. ټاکل شوی دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې غونډه وکړي. په کابل کې د روسي سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي بلکې د یو شمېر افغانانو چې په روسیه کې اوسي له لوري ترتیب شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړی رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ده. هغه د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانیو رقابتونو ته ورګرځي.
دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅې کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول؟ مسکو به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلی. ښاغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگټن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په تیره خبرونه کې مو له تاسو اوریدونکو وغوښتل چې څه ډول سوله غواړي. یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي دي چې څه ویل ولم. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې بیا وینه توی نشي، افغانستان ته خارجان په سیل راځي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان خپلواک نه دي ځکه چې د طالبانو مشران د پاکستان خلک دي او پاکستان امر مني، ځکه دا سوله له حکومت سره نه کیږي، یعنی طالبان له حکومت سره نه کوي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازري څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې زموږ اردو کمانډو او ملي امنیت په خپل حال پاتې شي او ملي ارزښتونه تاوان ونه ویني. باوري لشکین څخه لیکي داسې سوله غواړو چې خپلواک یو او آزاد یو. بل اوریدونکي ماما د زابل ولایت له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي اشرف غنی طالبان زموږ ورونه دي، باید ټول سره روغه وکړي او جوړه وکړي. نور احمد له کندهار له پنجوایي څخه لیکي وایي موږ د کندهار ولس د سولې غوښتونکي یو، په زیاته پیمانه د پنجوایي خلک د سولې ډېر غوښتونکي دي، خدای دې افغانستان امن کړي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازري لیکلي وایي په افغانستان کې سوله غواړو چې ملي ارزښتونه په پام کې نیول شوي وي او د تیرو لسیزو کړنې ترسره نشي. د زابل شاجوی څخه یو اوریدونکي چې نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی وایي موږ داسې قانون غواړو چې اسلامي امارت او اسلامي قانون پکې واکمن وي. مستغنی د زابل څخه په یو بل پیغام کې لیکلي دی وایي موږ داسې سوله غواړو چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. دا و ستاسو ځینې پیغامونه چې د سولې په اړه مو لیکلي وو. خو د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران بیا د سولې په اړه داسې نظر لري چې هغه سوله دوی غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې وکړې. د دې غونډې په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شمې په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ
نظام ته صدمه رسیږي. ایران داس غوښتنه لري چې هغه کې زموږ نظام ته صدمه رسی موقت حکومت غوښتنه کا. همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بېشرمۍ سوله نه غواړي چې په هغې کې زموږ شرم وشي او زموږ چې دی نظام پکې ختم شي. مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو. مونږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره راټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغې کې زموږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل د موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپلې ملي ګټو نه دفاع وکړو. دې ته ونه ګورو چې یاره دا زما ونه شو، دا د دې ونه شو، نه. ملي ګټه زموږ د ټولو شتمني او ګټه ده. مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغې کې د سولې او امن غوښتنه شوې وه.
مونږ د شنواری کول علماي کرام، قومي مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلکه ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سوله کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شینوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخې څکلې، نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار اورزګان د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتي مسولینو رسنیو ته خبر ورکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سمدستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو ګواښ کړی چې پر یاده لارې دي تاګ راتګ نه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته ګواښ کړی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره به د روانې میاشتې تر شپږویشتم تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي. دوی وایي له سهار راهیسې لاس تر زنه ناستي او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی.
ټونس موټر راغلی دی دلته پر دغه ځای درېدلی دی. زما او چوکیدار چې د خط دوی د ورکړی دی په خطه کې دی کړی دی چې دغه لار د دولسم تاریخ څخه بنده ده. بیا در شپږویشتم پورې لیکلی دی په کښې کې. تاسو به پر دغه لار باندې نه راځئ، که چیرې رالاست بیا حق ته شکایت نه لري زموږ څخه. دا طالبانو لیکلی دی.
غوثالدین یمه، د دغه لین یو موټروان و. زموږ موټران ولاړ دي، سپاریان راسي برته خواران لاړ شي. لار بنده ده، طالبانو خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مه راځئ. موږ ته خو نو زیان دغه دی، دغه ګرده موټروانان دي چې قسم ورته کښېږي د لسو ورځو وړه ولاکه لري. نو بار دغه زیان دی، دغه خواري ده، دغه نقل و حساب دی.
دغه موټر چلوونکو پر شکیلو خواو غږ وکړ چې په خپلو منځونو کې دی د سفر په توګه نه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته دی خپل دغه ولسی خلکو ته دی خپل دی کاغه یې کداغه یې موږ چې پراره لار باندې ځو، پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جنگ کوي. موږ دی فریدي پراره لار چې ځو
چې مریضان دا دیوس پاډو کې پرات نه استراته چې موږ کوم لار ولاړ بیا کې لار موږ پیدا کو چارته پر وځو. هغه راته وایي ته چا ول چې پر دې لار راځه کاغه طالبانو لار مینونه راته ایستي جنگ شروع دي.
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې په لار کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې لار دې ورته خلاص شي.
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال مور د چا څخه سر وټه کو د چا څخه و جوړي پر چا باندې و جوړي چا ته ورسو.
مز ما کار دی په کندهار کې. زه واره مچ کندهار لار زم یو څه مشکل لرم. نو دا خو موږ ته مشکل دی په دې کې نه دولت تاوان شي نه طالب ته تاوان شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنیو ته وښودی کوم چې دوی ورته راستولی وو. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې یاد لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خپرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یوه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمی او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک پوسټ هم د افغانستان د سولې پر پروسه او افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تېره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 13 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ښایي د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلته تللی و چې د تک په مهال د پولیسو له لوري وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره و پرون ماښام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمان لونی یو څه کسانو دا موږ روانو دا یو چا موږ ته ډوډۍ کړې وه موږ حالت له هغه ځای چې روانو د کور پر خوا باندې په لارې باندې سپي ګاډیانې راوستې یودم ودرېدې سره له سپي سره ریاستي ادارې ورسره ویلې په ساده ورده کې سره ویلې هغه سر کاغذان سره اوږدله سړی دی دله اوله دی چې موږ ته لاس راواچوي موږ د پیو سره د ادکت کنداغ مشین وي په دا باندې سفر ورمن ولې ارمان لاړې وسلاتې په روډ باندې موږ ول ارمان څه به در وسو څه وسو ارمان ویل دا ارمان ګای ودرېدې دا ارمان پر ځبه یو شی نه راتلی ارمان جاته د هلته ختم وي.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغ ونه کړ او سره له دې چې هغه یې روغتون ته ورساوه ونه توانېدل چې له مرګه یې وژغوري.
موږ چې په موټل کې واخېستې چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سهولت نه وي پولیس رسېدلي وو پولیس ته هسپتال کې یو ټیلو بند شو د باندې ولاړ وو ډاکټران یې نه ویله کول موږ یې نه ویله کول چې کم کې مړ شوي لکه جوشتۍ نه راوایستې دالت یې راکړي ګروډ یې خلاص ګېټ یې خلاص کړي موږ روان شو موږ چې ورغو ارمان وفات شوی وی چې څوی وی باچا خان چوک نه مراله موږ ټوله د تمرا.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور و د بلوچستان یالت د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد و. د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټویټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل سوی دی.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ بل مشر محسن داوړ پر ټوټر دارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبکړی عرض یو کاپی خبره کړی ده. محسن داوړ ادعا کړی چې د عطاو رحمان ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی، وهلی، وژلی او بیا یې لاره بنده کړي چې د هغه ملګري ونتوانېږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان ایالت د لورلایی سیمې د پولیسو مشر عطاو رحمان ترین د دې پېښې په اړه له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په یو بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل جواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلایی کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه وه چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي مالونو سره تر 3 ورځو پورې بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني اقلامو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لار دی. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې موټر چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو 3 ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دوه اړخیزي استفادې ډاډ ورکوي.
موټرو حرکت کړی ده او کیدی شي انشاءالله په 3 ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بده لری لرو چې لارو نه چرازی دا یو څه توفیر بولري او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگانم
خغلی وری ماچ وی دوی دی نتیجې ته رسیدلی چې د لاجوردو په لار د ترکی او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکیې سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانسته او په 9 لاریو موټرو کې له همدې لارې خپل توکي ترکیې او اروپا ته واستول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د لاجوردو لارې څخه دوه اړخیزه استفاده به د ترکیې او افغانستان ترمن سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا به په آینده کې به انشاءالله خشي. موږ د ترکیې سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل، نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نږدې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غیر مشکل نم خلاصي کو زموږ د فار د لارې په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبره افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالینې او ځینې نور توکي راوړل کیږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په کابل او نورو ښارونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په داسې ځای کې راټول کړي چې کانکریټ نه وي. تر دې مخکې هم په ځلونو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې واوري داسې ځای وانه چوي چې ضایع کیږي او تبخیر کیږي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپي د اوبو او انرژي د وزارت له سلاکار انجینر محمد نعیم توخی سره مرکه کړې ده.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واوري اچوريږي د بامونو نه او د هولې نه د ټول لغوندې کې یو ځای چې اگر ته کانکریټ یا قیر موجود نه وي په خپل هولې کې یا بل ځای کې اگر ته انبار کې چې دا کله چې زوبکیږي بیا لاندې ځمکې اوبو ته رسیږي او لاندې ځمکې توقع ته نفوذ کیږي. په دې خاطر چې چې نفوس وکړي دا اوبو بیا بیرته سطح د اوبو جګېږي پر کابل ښار کې ایران ځمکې اوبو جګېږي او ذخایر هم ډېرېږي او د څه نږدې چې دې حوله چې هر څوک ته کار کوي خپله تا دا یعنی دا شخصي ساګان هم اوبو یې ډېر کېږي او دوی کولی شي چې استفاده وکړي.
د اوبو د کچې د زیاتول لپاره دا کار څومره اړین وو او څه باید وکړي خلک؟
خلک باید د ټول واوره چې وریږي دا غونډ کې خپلولې نه یو ځای ته داسې انبار کې اولته وګیږي بیا لاندې ځکې ته ځي او دا لاندې مزکی وو بهته تغذیه کیږي او دوی نه استفاده کولای شي. که دا ټول کاریان دا کار وکړي دا ډیر اغیزمن کار ده چې لاندې وو د مزکی وو تغذیه کیږي.
د اوبو کمواله خصوصا په کابل کې څومره جدي ستونزه ده او د اوبو د کچې د لوړول لپاره نور څه اقدامات ته اړتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده دا کاسه د ذخیره دی لاندې مزکی وو دوه میلیون تر درې میلیونو پورې کفایت کوي چې دا هم د پخوانی یقین دیال سوا شپیتم کال چې موږ ډیر واوره درلوده ډیر باران و دا شیان و چې هغه هم سطح د اوبو ورسیږي بیا هم د درې میلیونو نه پورته کفایت کیږي نه. کابل کې کمښت اوبو ډیر جدي ده او وزارت یو دا هغه کړی ده اعلامیه خپره کړی ده او بل دا چې یو بل پروژه موږ لرو د تغذیه مصنوعي په نوم چې د واورې نه او د ورښت نه او د دریابونو نه د هغه فصل چې دی اوبه لري او اوس پروژه